Tırşne Osmanlandi.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه نیکه هیلې میومنه زه سید شنوارم او دا ځل مترشنا اسمان لاندې د سیاسي او ټولنیزو بحثونو کوربه یک شنبه په داسې حال کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ او د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو د نړیوال اعلامیه 15 مخلیزه ده چې لدی اعلامیه 15 کال وړاندې افغانستان د بشري حقوقو او انساني شرف په خوندي کولو کې د نړۍ له ګڼو هیوادونو ممتاز خو له دغه اعلامیه 15 کال وروسته بیا د افغان بشر د حق د خوندیتوب افسانه داسې هواي وړه چې ترنه نه ایداد او فریاد نشته لدی اعلامي ورسته هر هواد د بشر د حقونو په درناوي ځان داسې مکلف کړ چې ترنه نه خلکو ته ټولي لازمي بشري ازادي او حقونه رسولي خو افغانستان کې له 500 کال راهیسې جګړه بشري جنایتونه د خزو ماشومان او په نړۍ کې د بشر د حق ټولو حقونو ترڅنګ د بیان او سېدو اند څخاک او خړو د مسؤلیت نه لرل جدي ستونزه ده افغانانو سلکا لوړاندې افغاني خزي ته حکومت د تعلیم کار رائے او د ژوند د ملګري انتخاب حق په زور اخیست خو اوس افغانستان کې حاکم حکومت په زور د ټول حقونه لخصو او له زیاتره وخت کې ولکې چې انسانانو اخلي حکومتونه زیر ازي حکومت ډلې کوم حکومت او کوم لوري څومره انسانانو ولې د چاله پر وژل دا حساب نشته زموږ د نن ورځې بحث او په بحث هم پام دی اړه ساسي نظرونه به هم راخلو خو ملمانه دی را سره په امریکا کې د کالیفورنیا پونتون استاد ډاکټر عبید برهانی چې څو شیبو کې برا سره ملګری شي کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د ولسی جرګې مخکنی وکیل شینکې کړوخیل هم را سره خوشبختانه په برنامه کې ده او په تبیید کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شکر الله مشکور چې د حقوقو برخه کې ډاکټر لري او همدارس په تبعید کې د افغان بشری فعالانو د شبکې مشر هم دي لکابل برا سره په اړیکه کې کیږي مولوی قاسم او زب وسټ څوک را سره په لیک دي څو ملمانه دوی ته خراج لاسته سلام شه په خیره علي مشکور سه به کړو خیل سه
مننه کوم تاسو ته هم سلامونه او نیک هیله اوردون ته هم
ډیره مننه مشکور سه زب تاسو نه را پیل کوم د بشری حقوقو اعلامیه کومي انساني ارزښتونه خوندې کوي کومي افغانستان کې خوندې نه کړل او ستاسو پان باندې په 15 کالو کې ولی داسې څو پیښ شول چې د افغانستان کې بشري حقوقونه خوندې نشو
زه هم د بشري حقوقو د نړیوالي ورځ په مناسبت ټول د بشري حقوقو فعالان ته مبارکي وایم او خصوصا افغان فعالانو ته د لا ثبات استقامت او همغږي هیله کوم افغانستان لکه څنګه چې تاسو هم ویلي د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړولو سره په فعال توګه د دغه سازمان غړي توپ درلود او په تیر وختونو کې تقریبا 3 کال او شپږ میاشتې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشر په غاړه لرله مرحوم عبدالرحمن پژواک هغه کس چې د دغه کمیسون مشري په غاړه لرله او حتی تر دې اندازې پورې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان هیواد د افغانستان حکومت مخکخ و چې په هماغه وخت کې د ملګرو ملتونو د ساتي غونډې مشري هم تر سره کړه همدارنګه په 2018 کال کې افغانستان د بشري حقوقو د شورا غړیتوب هم تر لاسه کړ چې دغه شورا غړیتوب تر لاسه کول یو ډول ارزښتونو ته ژمنتیا او په عمل کې دل ډیر زیات اړین دي باید دا هم یادونه باسو چې د افغانستان حکومت وکولای شو جمهوریت دولت البته د اسلامي کانفرنس کې هم د بشري حقوقو د کمیسون غړیتوب تر لاسه کړ چې دا ټول هغه مسائل دي چې متوی چې افغانستان د ری حقونو په برخه کې فعال پاتې شوی ولی متاسف په اوس وخت کې افغانستان د بشري حقونو په شورا کې هم خپل غړي توب الله سوار کړ په د اسلامي کانفرنس په سازمان کې هم خپل غړي توب الله سوار کړ او همدارنګه په ګنهري کې د بشري حقونو د نړیوالو نهادونو نړیوال ائتلاف کې چې افغانستان کلونو راهیسې په هغه کې لومړنی مقام درلوده یا ای سټیټس درلوده هلته هم د افغانستان عضویت په تعلیق اچول شوی دی دا ټول د دې څرګندونه او د دې ښکارندوی کوي چې متاسفانه په اعلامیه کې او په هغه کنوانسیونو کې چې افغانستان امضا کړی دی البته د بشري حقونو په تړاو، په دې کې راغلو او درج شوو حقونو ته ژمنتیا ورځ تر بلې په کمېدو، او حتی نه یوازې دا چې ژمنتیا ورځ تر بلې کمېږي، د بشري حقونو د نقص موارد په افغانستان کې ورځ تر بلې زیات دی، او د بشري حقونو له اړخه افغانستان د یو بحران لور ته روان دی. که چیرې د دغه بحران مخنیوی ونه شي، نو افغانستان به لا هم په سیمه کې او په نړیواله کچه خپل هغه ارزښت لا هم له لاسه ورکړي.
ډیره مننه. زه به تاسو ته بیرته هم راځم، ځینې نورې پوښتنې هم راسره شته. اغلی سفیر صاحب، کراته وایي چې افغانستان کې خو وژنې هم ډېرې وشوې، جنایتونه هم وشول، د نړیوالو په منځ ګړتوب روغې هم وشوې، خو همدغو نړیوالو هیچا سره حساب لپاره د افغانانو لاسنیوی ونه کړ تر د نن ورځې پورې. فکر کوئ چې ستونزه چیرته وه په دې تیرو 50 کالو کې، خصوصا شل کال وړاندې چې د دې وړې رخ زمينه مساعده شوې و چې په افغانستان کې به د خلکو سره د غوی د جرایمو د بشر د حقوقو د ندر نوي حساب کیږي.
سلامونه د پروګرام محترم میلمنو او اوریدونکو ته. باید وایم چې متاسفانه د افغانستان د 15 لسیزې تقریبا کوم جنگ او بسباتي چې را روانه ده، په دغه تپل شوی جنگ کې درسته ده چې خپل افغانان پورا مسؤلیت لري او ونډه یې اخیستې ده، خو متاسفانه د دغه جنگ مدیریت، دغه جنگ پلان او رهبری ټول د غیر افغانانو په لاس کې و، چې هغوی خپل اهداف د همدغه افغانان چې ناراض او یا له سیستم سره مخالف او د دوی لارې دغه خپل غوښتنې پلی کړلې. حتی د دغه حرکتونو مشران متاسفانه د افغانانو په خوښه نه، بلکې د همسایه استخباراتي کړیو له طرفه انتخاب شول، او د جنگ پلان هم د دوی په لاس کې اوسي. کوم کارونه باید وشي او څنګه باید وشي، چې موږ د دې شاهد یو چې په نوم د جهاد کوم هغه جنگ چې همیشه د سرحدونو د باندې اعلان شوی په دا 15 لسیزه کې، همیشه شروع له انفجاراتو نه وشوه، له وژنې نه وشوه، له تخریب باندې وشوه. حتی د لومړنی جنگ چې مثلا افغانانو په مجموعي شکل د شوروي د وخت سره وکل، 50% خپل مکاتب تخریب کړي، چې دا یو بدترین مثال دی چې زه همیشه ورکوم. همدارنګه نور هغه تاسیسات یا چې د ولس په خدمت لپاره و، هغه اته ونړول شول. یعنی چون د دغه د تپل شوي جنگ چون پلان او برنامه او اهداف د نورو پکې نغښتي و، او افغانان دې ته وهڅول او دې ته داسې تفهیم کړ چې ګویا همدغه یوه لاره ده چې تاسو خپل مقصد ته ورسیږي، مبارزه وکړي، واک ته ورسیږي، او بیا هغه نه چې دوی په دې باندې پوشي او تحقیق وکړي، او بعضا شاید ورته مهم هم نه وه. نو ځکه دوی بدترینو جنایاتو باندې لاس پورې کوو، هغه یو سیستم د کنټرول او د حساب هم نه و، ځکه چې دا ټول یو داوطلبانه کار و، هغه و چې تشویق شوی و، نو هغه څوک چې په رهبري
خبر هم
چې دغه کوم تخریبات هم چې وکړي، یا وژنې وکړلې، یا د بشر حقونو بد رقم تر پښو لاندې، یا جنګي جرایم مرتکب شول، چون یو سیستم د داوطلبانه همکارانو یو سیستم نه و چې دوی مجازات کړي یا دوی مسؤول کړي چې تاسو څه کوئ. نو په همدې خاطر چې په یو رسمي ساختار کې دوی نه راټول شوي، نو د دې خاطر احساس د مسؤلیت یا د جوابګویي او د مجازاتو مکافات موجوده نه و، په همدې خاطر بدترین بشري جنایات وشو، او د افغانانو هغه مشروع حقونه بد رقم ورته صدمه ورسېدل. او مالمدار نړیوال که هر څوک د دې شاته هغوی خپل اهداف ته مهم و، داسې څوک شی کوي دا ورته مهم نه و.
ډېره مننه. خو یو پوښتنه هم ده، زه وایم چې دا لږ نورم راته تاسو تشریح کړئ، آیا نړیوالو او خپل افغان ملت د بشري جنایتونو تر سره کوونکو ته په دې فرصت په خاطر باندې چې ګواکې د روغ جوړ یو زمينه برابر شي موقع ورکړي چې دوی تیر شي د محکمې نه په شابانی؟
اب زه فکر کوم هغه ملکونه چې خپل د دقیق جنگ شاته او د خپل په دې جرایمو کې دخیل کسان دي، او دې کله هم په دې کې مثلا جوابګوی نه دی پاتې شوی، نو دا متاسفانه چې اوس هم سيده چې مثلا به مللي سختارونه مثلا خپل شورای امنیت سازمان ملل یا آی سی جی دا یا آی سی سی دا مختلف به مللي سختارونه رامنځته شوی دي چې واندازه ان معاصریت تملری دا موضوع واقعا نړیواله سوی اما بیا هم زه فکر کوم چې ځین ملکونه په دې کې دومره برلاسي دي چې دوی دغه سیستم نه په کوم شکل چې باید واقعا استفاده وشي یا په هغه کوم اهدافو باندې یا د کوم ماموریت په لیکولو لپاره چې دا به مللي سازمان جوړ شوی په هغه شکل باندې دغه ماموریت تر اوسه پورې هم پلی شوی نه ده او نوانګونو سره مخ ده نو دې خاطره زه فکر کوم چې څوک چې په دغه د بشر د حقونو په نقص باندې متهم دي نو هغه خپل هم د مسؤلیت هم نه ده اخیستی او جوابګوی شوی نه دي.
ډیره مننه مشکور سه. تاسو ته راځم زه همدا پوښتنه تاسو نه مطرح کوم وجه څه وه په تیرو شلو کالو کې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم جوړ شو د دې لپاره چې د بشر حقونو تامین وشي او 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 د ځینو سره د غوی د سرغړونو حساب وشي د راتلونکو د پاره د افغانانو د حقونو د نه تلف کېدو مخاوني ول شي همدارز تاسو ولیدل چې د کمیسیون یعنی خلق وای چې تر ټولو خپلواک کمیسیون لمړی چې جوړ شو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مګر تر اخیره پورې بیواک په دې خاطر پاتې شو چې نه د نړیوالو اراده و نه هم چا په چا زور رسید او نه هم د حسابې د پاره څوک تیار و حتی حکومت تیر حکومتونه هم په دې شلو کالو کې
بلې جناب شنوري سپټمبر افغانستان په 2003 کال کې د روم د اساسنامه لمخې د روم اساسنامه او منلو د آی سی سی غړیتوب تر لاسه کړ چې لدغه کال څخه وروسته د آی سی سی لمخې د افغانستان کې د جنگي جنایاتو سره باید معاملې وشي او لدې څخه مخکې هغه مراحل چې ول متاسفانه لکه څنګه چې اغلی کړو خیره مو ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو جنایات او د بشري حقوقو نقص په یو عرف باندې بدل شوی او هر هغه څوک ډیر مخکه خو چا چې ډیر وژنې کړې وي چا چې ډیر سرغړونې کړې وي چا چې ډیر د بشري حقوقو نقص کاوه د حدیث خد مخکې مراحل د انتقالي عدالت تر جریان راځي چې هغه وخت کې د افغانستان حکومت د یو میکانیزم لمخې دا ومنل د نړیوالو سره چې د انتقالي عدالت په برخه کې د یو ملي برنامه جوړ کړي ول متاسفانه په حکومت یا په دولت کې موجوده چارواکو بل اخر د انتقالي عدالت باندې د عدالت په تطبیق باندې پوران دی ودرېدل او دوی په پارلمان کې د ملي مصالحې په نامه یو قانون تصویب کړ چې هغه قانون بل اخر د دې سبب شو چې دوی په خپل کې یو بل تعافو کې په داسې حال کې چې په اسلام کې په ټولو آسماني ادیانو کې او په ټولو نړیوالو قوانینو کې هیڅوک د دې حق نه لري د چا حق چا توبخي ول متاسفانه همدغه چارواکو همدغه جنگ چارواکو جنگي مجرمینو همدغه ټوپک سالارانو په اصطلاح بل اخر داسې قانون تصویب کړل او هغه قانون یې ومنه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ټول هغه کړنې چې دوی تر کړې ول هغه متاسفانه ونه منه سره لدې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خپل ملاحظات او خپل سپارښتنه په کراتو حتی خپل اندېښنې هم د قانون په وړاندې څرګند کړي ولې متاسفانه اران شتون په جمهوریت دولت کې د دې سبب شو چې د انتقالي عدالت مسله یو څه ټکنه شي اغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په هغه وخت جوړ کړی او د هغه راپور شتون د ځینو نړیوالو اداراتو سره د خوندیتوب په خاطر باندې وجود د بیرته برابر شي چې پر خلکو باندې انتقالي عدالت د تطبیق په خاطر باندې افغانستان له راتلونکو ستونزو څخه وژغورل شي نو هغه وسه هم موجود لري د 2003 کال څخه وروسته چې کله افغانستان د آی سی سی یا د روم اساسنامه منلې ده، د دې سره بعد د آی سی سی له اصول سره تعامل کیږي. هر هغه څوک چې جنگي جنایتونه تر سره کړی دي، جنگي جرایم تر سره کړی دي، د خلک د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپورونو لمخې د موندنو لمخې دوی لمنګ سره د دغه کمیسون سره شتون لري، او هیلمند مد دې زمينه برابر شي چې بل اخره د آی سی سی یا د جنایت جنگی به حکیمه دغه اداره به په دغه برخه کې اقدام وکړي. زما پیاچی چې د جمهوریت په اخرو کلونو کې آی سی سی څو ځلې غوښتنه وکړه چې موږ په دغه برخه کې غواړو چې خپل اقدامات وکړو، ولې د افغانستان حکومت او ځینو نړیوالو ملاتړ د دې اجازه نه ورکوله؟ ولې بیا هم موږ لابي کوله؟ موږ په دې خاطر خپل سپارښتنې آی سی سی په افغانستان کې خپل سپارښتنې ولې بیا هم سره لدې دا ټول فرصتونه موږ له لاسه ورکړ، که بیا هم غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې ثبات رامنځته شي، عدالت تامین شي، د بشري حقونو ناقضین او مجرمین د حد اقل د ولسونو عدالت ته تسلیم شي، نو آی سی سی او د انتقالي عدالت د تعقیب مسله ورک شوی نه دی، دا شتون لري. خو په دې تر چې داسې یو نظام او داسې یو حاکم حکومت افغانستان کې راشي چې هغوی د بشري حقونو ارزښتونو ته او د بشري حقونو هغه کنوانسیونونه چې افغانستان امضا کړی دی هغوی ته ژمن پاتې شي، خپل هویت د ملګرو ملتونو په سازمان کې او همدارنګه د ملګرو ملتونو په د بشري حقونو په شورا کې خپل هویت بیرته راژوندی کړي. دغه پروسه به انشاءالله بیا له سره شروع کیږي. د افغانستان ولس خپل حافظه له لاسه نه ده ورکړي، جانی قاتل ناقص فاسد غاصب دا ټول پیژني، او دا به انشاءالله هیله مند یم چې داسې یو وخت راشي چې د افغانستان راتلونکي حکومت ټول چارواکي بشري شخصیت حقوق بشري شخصیتونه وي، او د هغې څخه وروسته به انشاءالله د دې زمینه برابرېږي.
ډېره مننه اغلی کډوخیل. یو بحث خدا وشو چې کېدای شي په اراده کې ضعف وو، خو که اراده کې ضعف یا اراده نه وي نو نه به د بشري حقونو کمیسون رامنځته شوی وای، نه به د ښځو چارو وزارت وي، نه به بشري حقونو کمیسون د انتقالي عدالت د پلي کولو راپور باندې کار کولای، چې هغه راپور کې دا و چې پلانکي څومره وژنې کړي دي، پلانکي څومره بشري حقونه پایمال کړي دي، پلانکي په کوم ځای کې کم قتل کړی دی په دسته جمعي ډول باندې، بلکې ډلو سره د حساب په رابطه باندې یو راپور چمتو کېده، دا راپور نشر نه شو. دلته به بیا هم یو څوک پښتنو کې چې کېدای شي اراده یې نه و، خو فکر کوي چې په افغانستان کې بشري بنسټونو واقعا د بشري حقونو د تامین لپاره صحیح کار کړی دی؟ که پیل یوازې د غن راو کو د بشري حقونو خپلواک کمیسون نه راو کو چلند څه ډول؟
اول خو باید ووایم چې متاسفانه د افغانستان د نوي حکومت اساس او بنسټ چې د بن نشرو سو زه فکر کوم په اساس یو معاملې شروع شوی وو، او دا معامله هغه چا سره وسوله چې په دوی خپل مسؤلیت د جنګي جرایمو درلودل، نو کله چې دوی په سیستم کې موجود و، استخبارات دوی په لاس کې و، وزارت داخله دوی په لاس کې و، دفاع دوی په لاس کې و، مهم نهادونه دوی په لاس کې و، نو د دغو چون دوی دغه فیصله هغه ابزار یا وسایل د تاوتریخوالي دوی په لاس او په کنټرول کې و، نو څنګه به کولای شو چې د بشری حقونو سازمانونه په شمول د مستقل کمیسیون د بشر د حقونو د افغانستان به وکړی شي چې بدون د کوم له ویرې یا اندېښنې خپل کارونو ته دوام ورکړي، نو چون دا یو مشکل کې مخامخ و. حتی دغه څنګه چې مشکور صاحب وایي چې د خلکو حافظه، زه فکر کوم چې د افغانانو حافظه ډېره ضعیفه ده، ځکه چې موږ ګورو چې مثلا د داخلي جنګونه یو دېرش کاله لا نه دي وتلي، هغه کسان چې مثلا د مغه جنګ مسؤولین وو، د مغه جنګ د مغه وژنې تنه په کابل کې 15,000 نه تر 1,00,000 نفر په شهادت رسېدلي دي، اما په آخر کې ټول قهرماني او رهبریت یې ترلاسه کړ، او شل کاله جمهوریت په همدې ننګاوو چې ګویا دوی جهاد کړی د افغانستان لپاره مستحق دی، هر ډول احترام هم دي او باید په واک کې پاتې شي. نو همدارنګه که دوی په پارلمان کې کومه نسخه په خپل ګټه باندې پاس کړې وي، نو چون دوی په قدرت کې نو دې خاطر زه فکر کومه حکومت انتظارات چې لکه مسونه کې ده په غو شکل باندې ونه شو سید کمیسیون دې سماتو اسلام آماده سي دغه راپور ځکه تر کوم ځای چې زه خبرې دوه گزارش منګلرو د عدالت انتقالي د پاره ته تطبیق ته پاره یو دا چې په مجموع کې مثلا ذکر شوی چې مثلا په فلان ځای کې دا وزن شوی یا جنسیتي ری شوی یا اختطاف شوی یا شکنجار شوی ده او بل دا چې مثلا عمومي شکل باندې دا یو پسته یو مپنګ دي هغه شوی بل دا چې اته په نوم باندې لیکل شوی چې مثلا په فلان ساحه کې احمد یا محمود چې د فلاني ګروه یا تنظیم پورې مربوطه او دغه جنایت مرتکب شوی دی دا ډیره مهمه او چې عقل هغه کسان باندې سرلوړی نه وای پاتې شوی نن خو هغه د چا په سترګو کې خاوري اچي یا ځان ته برات ورکې سم هیڅ نو جرمم نه د کله زبټو عمر زما او زما بچو زما مسیان باندې په واکه پاتې شي نو دې خاطر د سازمان هم شاید یو بدیل لارو باندې فکر نه کړی یا په غیر رسمي شکل باندې دا راپور د نشنل کې دا راپور دومره په اسلام پټ پاتې شو چې انتشار لا افغانستان دا گزارش وستل شوی نو په افغانستان کې موجود نه وي چې زه فکر کوم چې د بشر حقوقو کمیسیون باید وایي چې ولې دا راپور پټ پاتې سید چې مثلا د وخت رئیس جمهور به د فشار لاندې وو او دمدغو کړو چې خپل مسولیت د جنگ او د وژنې او د بشر د حقوقو نقص کول درلوده هغه به فشار باندې راوړل اما شاید باید په یو بل بدیل لار باندې هم فکر کړی وای چې کېدای شي یو بین ملي رسنۍ لار نه د مواد شریک شوی وي نشر شوی وي تر څو پورې معلوم شوی چې په کوم هغه کې څه روان دی او چا کوم نو جرم او جنایات کړی دی زه فکر کوم دا یو ستر نقصه ده پاتې چې دا راپور یا گزارش نور په افغانستان کې موجود نه دی بیرون دی اما دا چې د خلکو تر لاسرسي نشته ده زه فکر کوم دغه فرصتونه د خپل مخونه سپینوي او د جنگ او د وژنې او د بشر د حقوقو نقص کولو هیڅ نو مسولیت نه اخلي
ډیر من مشکور سه کاش کدا پښتنه ما اول کړی و کدا موږ د افغانستان تاریخ راوخلو او تیر یو سلو ډیر شو یو سلو څلويخت کلونو ته یا یو سلو 50 کلونو ته وګرځو د اغه وغه ورځ نه چې کله په نړۍ کې د بشري حقوقو د خپلواک څورتوي د نړیواله اعلامیه اعلانیدله په 1948 یا 1949 کې اغه نو وړاندې 15 بیا کاله افغانستان یو ډیر لوی سفر پیل کړ او چې نړۍ د بشري حقوقو په نقض باندې بوختوا پر لپسې ډول هیوادونو کې ډیر سخت پیخي کېدلې افغانستان خزو ته د رای حق ورکو او تعلیم جبري کوو له هیواد د باندې خزو ته تعلیم حق وو په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د روغتونونو د شفاخانو د هر شي د یو شرف د خوندې کولو اقدامات وو په افغانستان کې غلامي باندې د لا یعنی تر ټولو لمړی امر دا د غشو چې ورسته په 1947 کې په دې علامه کې د غلامۍ د بندولو غوښتنه وشوه مګر افغانستان دینه څو کال مخکې دا کار کړو لسیزي مخکې دا کار کړو فکر کوي چې د دې اعلامې نو ورسته څومره بشري ارزښتونه کم بشري ارزښتونه په افغانستان کې پایمال شول سره لدې چې زنو دولتونو حکومتونو په افغانستان کې دا اعلامې یا بشري کنوانسیونونه د نړیوال ټولنې دا امضا کړی هم
بله جناب شنواری صاحب لمړی خو باید د تراشو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو اجرایوي قوه نه و دا د افغانستان د دولت په تشکیل کې یو مستقل نهاد و چې د بشري حقوقو د وضعیت باندې د نظارت دا غد بهبود او حمایت مسولیت تر لاسه لاندې لري
خپل د پښتنه دا چې هغه کار دوی ونه کولای شو کنه
هو سیدا چې په سازمان کې بستون زوی ولی تر ډیره وکولای شو هغه قانون چې د پارلمان اکثریت اعضا تصویب کړ دا د دې سرګندوی چې مت په پارلمان چې ځان د ولس استازي غړي دوی نه غوښتل چې دغه د عدالت انتقالي راپور نشر شي سره لدی چې ممکن په انتقالي عدالت کې ستونزې موجودې وي بل خبره چې دا د وضاحت لپاره کوم دغه د انتقالي عدالت راپور کچيري د افغانستان نه وستل شوی دی، دا ډیر خکار شوی دی او دا باید شوی وي د هغه د خوندیتوب په خاطر باندې، او دا خوندي دی د دغه قانون د دغه راپور خوندیتوب تضمین دی د افغانستان ولس هر کله کچيري یو حسابګوي او جوابګوي حکومت راشي دغه موضوع ته رسیدګي کیدلی شي ان شاء الله. بل خبره مې دا ستاسو سوال تر ازم هغه وخت کې چې افغانستان د سیمې او د نړۍ په کچه د بشري حقوقو په برخه کې ډیر زیات مخکخ وو، هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې حتی زما په یاد په نږدې وو په 2000 کال کې چې کله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو شورا ته ارتقا کوله، ځکه کمیسون چې وو په هغه وخت کې د اقتصادي اجتماعي فرهنګي کمیسون یو غړی یو برخه وه، ولې دا چې په جهان کې د بشري حقوقو د مسایلو ډیر زیات اوج پیدا کړ او دی کمیسون ورته رسیدګي نشو کولای ځکه چې محدودیتونه لرل، ټولو اکثر نړیوالو دا ویل چې موږ باید د ملګرو ملتونو په سازمان کې د یو فرعي ارګان په توګه شورا را جوړ کړو چې دغه شورا په جوړولو کې هم افغانستان مخکخ رول درلود. د راپورونو له مخې چې زمونږ همسایګانو حتی د دغه شورا د جوړېدو مخالفت هم کوو، د راپورونو له مخې داسې وایي چې پاکستان چې زمونږ همسایه هیواد دی دی حتی مخالفت د دغه شورا د جوړېدو کوي، ځکه دغه شورا قوي صلاحیت تونه درلودل او د بشري حقوقو په برخه کې کولای شو چې لازم او کوټلي اقدامات ترسره کړي. خو بیا هم په اعلامیه کې او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان د خپل غړیتوب څخه تر اوسه پورې یا د بشري حقوقو د اعلامیې او د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ د جوړېدو څخه تر اوسه پورې افغانستان چې کم کنوانسیونونه امضا کړي دي، د هر وخت او د هر نظام په وخت کې یو ډول نه یو ډول ځینې حقوق نقض شوي دي، کاغه د ښځو حقوق دي، کاغه د ماشومانو حقوق دي، کاغه د شکنجې څخه د مسؤلیت حقوق دي، کاغه جنگي جرایم دي. یو شی چې دلته باید وویل شي، دوه ټکي باید هیر نه کړو، چې هغه عوامل چې د دغو ارزښتونو او د دغو حقونو نقص ته زمینه برابره کړې وه، او دا د دې معنا هم نه ده چې افغانان دې باید براءت پیدا کړي. کډوخیل صاحب یو خبره وکړه چې ټول همسایګانو دا کارونه وکړل او افغانان هیڅ مسؤلیت نه لري. نه، هغه افغانان چې په جنګونو کې ښکیل دي، هغه افغانان چې په بشري حقوقو په جنایتونو کې ښکیل دي، په هیڅ ډول ځان مسؤلیت نه شي خلاصولی.
ډیر مننه مشکور صاحب، زه تاسو ته راځم درانه اوریدونکو هم موږ سره برخه اخیستلی شي. اوس ماته سټوډیو نه اشاره کیږي چې د ځواک په نوم باندې ایران یو هیوادوال موږ سره په اړیکه کې ده. ځواک صاحب، ستاسو مشه ستاسو نظر د نننی بحث په تړاو باندې څه ده؟ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت پر اړه او د انتقالي عدالت یا د خلکو نه د پښتني نه تر سره کېدو او عوامل څه کېدي شي؟
اول خو تاسو سلامونه، دوم میلمنو ته سلامونه، حبیب الرحمن زواک د ایران هیواد څخه. د بشری حقوقو دلته چې موږ په ایران کې اوسو، دلته موږ ته اصلا د افغانانو په نظر نه کتل کیږي. هر روزه د افغانان ګرول کیږي، گرفتار کیږي، په تیر بیا د پاکستان څخه هر روزه موږ وینو چې کډوال راوړي له ایران څخه راوړي. نو ما بر طالبانو ژغ دینو دی ولی د پاکستان سره په دغه مسله باندې خبرې نه کی، د ایران سره په دغه مسله دی ولی خبرې نه کی، دی ولی چفتینو تر اول خو باید طالبان په افغانستان کې خپل افغانانو ته کار زمينه برابر کړي، ترڅو بس موږ افغانان ایران ته روان، ترڅو بس موږ افغانان په پاکستان کډوالي.
په 002 سلويخ 02 03 00 اته یو 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 په دې باندې موږ سره اړیکه نیولای شئ، موږ همکاران به تاسو ما سره وصل کړي استودیو ته. اغلی کډوخیل، ک راتو وایس چې په تیرو قانونمند نظامونه چې ځان ته ویل، یو په 50 کلونو کې ځنې نظامونه داسې راغله چې نړیوال قوانین کنوانسیونونه هر څه منل، مګر په وی هم تورونه دي چې دوی بشري حقوقونه ونه پاللی شول. آیا افغان حکومتونو هم د بشري حقوقونو په نقص کې رول درلوده؟
اول خو زه غواړم د مشکور صاحب ته یو وضاحت ورکړم. مشکور صاحب، ما کله ویل چې افغانان براءت پیدا کوي؟ افغانان بالکل مسؤلیت لري، خو په دغه جرایمو کې چې ښکیل دي، ځینې بهرني کړي په دې مسله کې کاملا ښکیل دي، نو ځکه نه فکر کوم چې دا د براءت او یا د محکمه نه کېدلو علل همدا ده چې خپله نړیوال په دې جرایمو کې دخیل دي، په دې وژنو کې، په دغه نقص د بشري حقونو په جنګي جرایمو کې. د وخت حکومتونه هر یو لومړنی مسؤلیت لري که دا جنگ هر چا هم غادي تپل کړی وي، نو د دې مسؤلیت وو چې د افغان ولس سره باید مسؤلانه برخورد کړی وي. متاسفانه چې درسته ده چې افغانستان له سل کال نه پخوا د بشر خصوصا د ښځو په حقونو باندې معتقد حکومتونه رامنځته شو، چې خپله شامان الله خان شروع ده چې مثلا دا یو ستر قدم یا اقدام په منطقه کې د وک او د قوانینو جوړ کو او زیات مسائل په رعایت کولو باندې پیل وک. اما په مرور د زمان هم درنګ په وخت ظاهر شاه چې اخرین پادشاه د افغانستان پادشاه وای دی، نو زه فکر کوم چې خبر مختاک شوی. اما په یو دوره راځو چې کله چې هغه حکومتونه چې بهرني لاسونه په دې کې پوره پوره خیر لمسه د وخت حکومت شوروي اتحاد طرفا چې حمایت کېدل، څومره شکنجه او وژنې او گرفتاریان غیر قانوني شو وسول او خلک شکنجه شول او په مرموزه شکل باندې ووزل شول، دا مطلق د دې وخت حکومت مسؤلیت دی چې باید واخلي او هغه څوک چې په ادارې پراس کې راغلي باید جوابګوی اوسیږي او دې مسؤلیت دې مسؤول دي، دوی هیڅکله هم نشي برات پیدا کولای. معلوم ده په ټول کسان نه، بلکې شاید مخصوص اشخاص یا کسان یا هغه څوک چې په تصمیم ګیري کې شامل په دې جرایمو کې. همدارنګه راځو د مجاهدینو حکومت کې شو، زه فکر کوم بدترینه نمونه او مثال ماغه چې کابل څومره صدمه ولیدل چې نه تنها چې انسانان ولشو چې اصلا کابل وران شو، اما دوی پوره مسؤلیت لري. صحیح په دې کې پاکستان و ایران و او دغه نه اخوا نور ملکونه به کاملا بر رول درلوده، ځکه چې دغه لمسونه دغه امکانات دغه پیسې دغه سرمایه گذاریان چې په منفي څیرو اشخاص باندې کړی او افغانستان له ستونزو سره مخامخ ده، لکه دوی پوره مسؤلیت لري. دوی هیڅ کله نشي کولی ځان له قهرمانان راوباسي. روسه چې راځي په طالبان باندې نشي مثلا څه کله نجونې له مکتب نه باندې کړي دي، دا یو بدترین نقص د بشري حقونو دی چې یو بنیادي او اساسي حق دی انسان د تعلیم اغاز د زده کړې امکان تر واخسته، د کار امکان تر واخسته، د ګډون حق تر واخسته، د سفر حق تر واخسته. خو دغه ټول هغه مسایل دي چې د بشر په حقونو کې راځي او بنیادي حقونه د انسان دي او نر او ښځه برابر د مستحق یا ول دي. خو دا حقونه نقص شول. بیا همدارنګه راځو جمهوریت دی. په جمهوریت کې ستا دغه کړنې شوي دي چې هغه باید مسؤلیت واخلي، که هغه یو بېرحمانه بمباردمان شوی یا یو بېګناه انسانانو گرفتاری یا شکنجه شوی، اما یو اندازه فشار د بشري حقونو سازمانونه یا د بشر د حقونو کمیسیونو و همدارنګه د ښځو ګروپونو یو اندازه موضوعات نسبتا کنټرول کېده او لږ ویره رامنځته شوې وه. اما همدارنګه چې مثلا طالبان هم باید خپله کولونه مسؤلیت واخلي. خو متاسفانه چې موږ بولیدو چې حتی ښاغلی عباس تانیزه وویلی چې هغه وژنې سوي دي، هغه مسؤلیت موږ ته هغه نه ده، ځکه چې مملکت باید آزاد شوی اشغال نه او دا وژنې شوي ده، بلکل هغه یې توجیه کړل. کنه خو هر څوک چې خپله وژنې لپاره توضیحات ورکوي غواړي توجیه کړي، زه فکر کوم چې دا خو نه بیا هیڅوک هم مسؤله نه دي. اما راځي په صفت مسؤلیت انسانان باید موږ دا د مسؤلیت واخلو، د خپلو غلطو کړنو او اقلا دغه ولس نه خو باید یو معذرت وغوښتل چې متاسفانه هیڅ افغان سیاست
معذرت خو نه غوښتل کېږي، بلکې ویل کېږي چې تاسو ته موږ عفو کوو. زه راځم ستاسو خبرې ته. لغمان نه موږ سره یو هیوادوال دی د همدرد په نوم باندې، دی به راواخلو استودیو سره به وصل شوی، موږ به نظر واورو. سلیم شي
مننه. خیر وسې شینواریا صاحب، تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. د ما خدغه نظر دا کنه صدغه مجازات سي ورکی د بشر د حقوق په مالولو ته یا جنایي جنایتکارانو ته، دا خو په یو اجتماعي حکومت سي وجود ولري او یو ملي وحدت وجود ولري، هغه حکومت سره ملاتړ د ټول ولسی کنه. دلته خو موږ په دا ټول د سلويخ 50 کال کې خو سید من خپل یاداش کار کوي، موږ د حکومت نه دلیدل سي هغه ټول هوادوالو منلې، بس کله یو سیټ ته سی بل راسی کله بل سیټ ته سی هغه کم سی په کار سی دی ته سزا ورکول سی او دا مجازات سی هم دی خپل په واک ورسیږي او هغه خپل نور خلک مجازات کوي سی سو کې خوخی نو زه دا وایم کنه سی بشری حقونو که نړیوال راغلي هغه هم د ولس حق پیمال کړی که خپل زورواکي راغلي دي هغه هم د ولس حق پیمال کړی دا
مشکور صاحب دلته یادونه وشوه کنه چې حکومتونه هم ډیر زیات وخت کې په هغه ډول باندې چې بشري حقوقونه په افغانستان کې باید خوندي کړي وي د مسؤولو نظامونو په ډول باندې بلکې دوی نه وشول جرایم وشول هاته یو خو پښتنه دا د وای چې په افغانستان کې داسې یو رواج په دې 50 کلو کې راغی چا چې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي څوک چې د ښځې دښمن دی څوک چې د بشر سره دښمنی لري څوک چې باید ورسره د دې د رسنیو باندې د بندیزونو رانیولې تر د بشري جنایتونو د ډیرو خلکو د وژلو په برخه کې ورسره حساب باید وشي هغوی د حکومتونو برخه یا خپل خپل وخت کې حکومتونه لري آیا دا هم یو ستونزه ده د افغانستان د بشری بحران کنا نور ستونزې هم شته
مننه جناب صاحب یو خبر چې باید لګ اوریدونکو ته څرګند شي هغه دا چې موږ دوه ترمینالوژي لرو یو د بشری حقونو سرغړونه ده او یو د بشری حقونو څخه تخلف تخلف هغه وخت کې ولې شو چې کله عادي وګړي د یو د بشري حقوقو تصادمه ورسوي یا هغه هغه څخه هغه کراس کی ولې ناقص کلمه هغه وخت کارولې شو چې کله په حکومت کې یا په نظام کې داخل کس له خوا د بشري حقوق تر پښو لاندې کېدل شي دوهمه مسله چې غواړم لږ وخت دا ده چې یو موږ بشري حقوق لرو یو د جنگ حقوق یا ایتل چې ورته وایي موږ د جنگ حقوق هغه حقوق دي چې د جنگ په جریان کې باید تطبیق شي زمون د نظامونو یا د حکومتونو چارواکي همیشه دا خبره کوي چې ولا خو جنگي ماحول او جنگي محیط وو په جنگ کې داشه نه د جنگي جرایم مسله چې کله مطرح کیږي هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې یو څوک د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي مثلا په دستګي ډول قتل کول جنوسايد عامل منفعه تاسیسات ورانول دا هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې باید ورته توجه وشي متاسفانه لکه څنګه چې کروکل صاحب هم ویل د تیر تاریخ تر اوسه پورې هر هغه څوک چې په جنگي جنایاتو باندې ډیر زیات متحورند دي او داغي عاملین دي هغه حکومتونو تر رسیدي زمون اوس وخت نه هم داده د عباس تنزی خبره وکړه هیڅ څوک نشي کولای چې څوک د بلچا حقوق یا د بلچا حق نه په اسلام کې دا حق شته دی کله زه چیلنج ورکوم هر هغه څوک ته چې څوک وایي چې زه مونږ خلک بخیل دي او هغه داسې شوی او داسې شوی نه په اسلام کې هیڅوک د دې حق نه لري چې دا چا حق بل چاته وبخي او نه خپل او یو حق الله دی هغه بیل موضوع ده په حق العباد کې هیڅوک د دې حق نه لري حتی رئیس جمهور او امیر او دا نور کچیر په امیر باندې هم د چا د حق تلفای مثلا ثابت شي امیر هم باید مجازات شي پدې شو د خبره چې نظامونه متاسفانه په نظامونو کې داسې خلک شته چې هغوی سرغړونې کوي په جمهوریت کې هم متاسفانه د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوي دي چې دغه ټول مسایل د یو راپور په توګه د یو ډیټا په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره شته او دغه راپورونه کچیرې د دې زمينه برابر شي د ذبیح الله مجاهد یو خبره چې واقعا خوندې راکړه هغه دا و چې موږ هم محاکمې ته حاضرېږو او نور د هم محاکمې ته حاضر شي کچیر پر چې افغانستان پراتون کې د جنگ فرهنګ ته لری شي عدالت تامین شي او نور په دغه سیمه کې سول را مست شي یوازنه د حل لارې داد شي
مشکور صاحب مشکور صاحب یو نیوکه ده تاسو ول جدي خبرې ما ته خوان راک خو په طالبانو باندې نیوکه ده وای چې نور هم تاسو وبخل او خپل هم ګنا نه منئ
طالبان هیڅ د دې صلاحیت نه لري د طالبان
افای کړی دا عمومي افای خو ولسته خو نه دا کوي ولس خو سره جنگ نه دا کوي خو چې چا جوړ سره جنگ کړي هغه ته افا کړی
اوس مشکل پام دی کنه کاش چې د اوس موږ دی یو با مسولیت حکومت سره په تړاو خبرې کولای متاسفانه طالبان نه په رسمیت پیژندل شي نه د افغانستان ولسته مشروعیت لري نه د نړیوال ټولنې څخه مشروعیت لري او نه د بشري حقوقو ارزښتونو ته افغانستان د اغیر غړیتوب لري دی او د دوی ژمن نه دی پاتې. حتی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم منحل کړ. هغه نړیوال تړونونه ګورئ یو بل شی چې لږ واضح شي جناب شنوري صاحب، یو د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده چې هغه اخلاقي مسؤلیت لري. یو د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه دي چې کله کوم مشروع هیواد یا مشروع حکومت یا مشروع نظام هغه امضا کاندي او د هغې غړیتوب ترلاسه کړي، هغه د دغه په دغه کنوانسیونونو کې د درج شوو حقونو په رعایت او د هغې په تطبیق کې مکلفیت لري. افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوال کنوانسیونونه اکثریت امضا کړي دي او یوازنی هیواد دی چې ټول کنوانسیونونه امضا کړي، د دې په تړاو مکلفیت لري. که چیرې طالبان غواړي چې د پراتلونکي کې د جنگ لمن له دې سیمې څخه راټول شي، افغانستان کې د بیا جنگي خیزشونه نشي، یوازنی د حل لار دا ده چې دوی د خپل د بشري حقوقو محاکمې ته تسلیم شي او ټول هغه پخوانی کې چې د بشري حقوقو په سرغړونو باندې د جنگي جنایاتو په جرمونو باندې تورن او متهم دي، دغه ټول د تسلیم شي. تر څو ګورئ کله چې هم په خپلو خبرو کې جناب شینواري صاحب یادونه وکړه چې اروپا او غرب هم دغه شخړې او ناخوالې د مذهبي جنګونو
سره
وړلو پورې دا ډیر زیات اوج ته رسیدلی وو. هغوی څنګه ځان له دغه حالاتو څخه خلاص کړ؟ هغوی د بشري حقونو نړیواله اعلامیه تصویب کړه، د بشري حقونو کمیسیون د سازمان ملل په څوک او بالاخره په دې وروستیو کې د بشري حقونو شورا جوړه شوه او هر هغه هیواد چې د بشري حقونو ارزښتونو ته د بشري حقونو کنوانسیونونو ته په بشري حقونو په کنوانسیونونو کې راغلي موارد ته ډیر احترام لري، هلته به ډیر زیات عدالت تامین وي، هلته به ډیر زیات پرمختګ شوی وي، هلته به جنگ او شخړه ټول له منځه تللې وي. ول د طالبان او د ولس ترمنځ پټه شخړه موجوده ده. دغه پټه شخړه یو وخت دومره زیات شي چې حتی کورونه به وسوځوي.
ډیر مننه.
ټول خواوې دې د بشري حقوقو ارزښتونو ته تسلیم شي او هر هغه چا چې جنگي جنایت ترسره کړی وي یا د بشري حقوقو څخه سرغړونه ترسره کړې وي، دا د بشري حقوقو محاکمې ته تسلیم شي تر څو راتلونکي نسلونه د ناخوالو څخه وژغورل شي.
ډیر مننه. دا اغلی کرخیل، دا د بشري حقوقو ته تسلیمېدل د تیر جمهوریت نظام چارواکو په اخیر ورځو کې هم چې نارې ډېری وهلې چې بشری ارزښتونه موږ پاللې دي او یو ارزښتونه مو ایجاد کړی دي. د دوی چارواکو په زیاتره مرکو کې په روسي کې ویلي دي چې موږ د چا سره د هغه د زړو کړنو د سي جدي دغه نه دی کړی، حساب مور سره نه دی کړی، بلکې خو ځنی ارزښتونه مو وم پالل، تامین مو هم کړل، خلکو کولای شول چې په حکومت باندې په هر چا باندې انتقاد وکړي، د بیان ازادي و تر ټولو لوی ازادي و چې په سیمه کې نه و، خلک خونځي ته تلی شول، پوندونو نه کولای شو، حتی د افغانستان په یو کلی کې یو سړی دا احساس درلودلی شو چې زه یو وخت کې د افغانستان ولسمشر کېدای شم. ازادیانی ارزښتونه، بشری کنوانسیونونه، نړیوال ارزښتونه، د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو پر اړه باندې لارښوونې، دا ټول وای موږ عملی کړی دي. فکر کوي چې افغانستان په تیرو شلو کالو کې داسې یو حکومت لرود چې کچانه د بشری جنایتونو یا بشری حقوقو د پخو لاندې کولو پښتنه ونه کړه، خپل خو ځنی ارزښتونه ایجاد کړل.
کاملا من غواړم چې ویلای چې په شل کالو کې په افغانستان کې هیڅ توکار یا پیشرفت نه و. سو دا به درسته نه وي. زه فکر کوم د ولس د اوسنۍ بیداری د ولس دریزونه تاسو ګورئ. اته ښځې چې مثلا نن باوجود ټول محدودیتونه او تهدیدات نن ځي سړک ته وځي، خو دا ماغه په اصلاح فرصتونه برابر شوی چې په دا شلو کالو کې دوی لغه فرصتونه څخه پوره ګټه واخیسته. نن نشي کولی داسې یو حالات ومني چې دوی که په کور کې مجبوره کېږي چې کینی په هغه باندې اعتراض او انتقاد کوي او یا په بیملي ساعته مثلا دادخواهی کوي او یا اعتراض کوي یا وړاندیز لري. نو زه فکر کوم همدارنګه مثلا مختلف د میډیا دفاتر خلاص شو، ژورنالیستان وروزل شول، د بشر د حقونو د خوندیتوب خاطر باندې مختلف سازمانونه جوړ شو، غیر دولتي سازمانونه، خصوصي سکتور. زه فکر کوم چې په جمهوریت کې ډېر ښه کارونه شوي دي. اما دا نه شو ویلی چې مثلا په جمهوریت کې به ټول ښه خلک حتما په سیستم کې موجود و ځنې هغه کسان چې د سیستم نه ناوړه ګټه واخیستل او شخصي ګټه وکړلې امام ملکیتونو ته ضرر ورساو یا ځینې خلاف ورزیانې کړي که دا کامل موجود دي. یعنی یو مکمل سیستم نه و آماده نه شو ویلې چې په کیس کار نه وشوه یا ځینې ارزښتونه له رامنځته شوي نه دي یا ځینې فرصتونه خلکو ته نه و برابر شوي. زه فکر کوم چې دا به یوه ستره جفا وي، نو حتی د کار، د زده کړې، د سفر، د فعالیتونو، د مختلفو حرکتونو فرصتونه او خلکو ځان خوره. اما داسې مثلا زیات محدودیتونه چون زیات حکومت یا د افغانستان پخوانی حکومت هغه زیاته بودیجه په جنګ او په د ثبات راوستلو کې مصرف کېده، کمتره سرمایه گذاری په نورو بخشونو کې، که هغه د تعلیم په بخش کې وه، که هغه د معرفه په بخش کې وه، که د پرمختګ په باره کې وه، کمتره سرمایه گذاری وشوله. اما دا په دې باندې نه چې زه فکر کوم چې هغه و حالت هم یو جنګي حالت و. په دغه جنګي حالت کې د دومره د قانون شکن و اشخاص په موجودیت کې بیا هم زه فکر کوم چې خورا ډېر کارونه شوي.
ډېره مننه. یو اورېدونکی دی راسره پر لیکه، دوی به راواخلو، دوی به ځانه معرفي کړي. سلیمه شي، بخیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځای؟
عبدالحق د غزنی ولایت.
عبدالحق، د بشری حقوقو نړیواله ورځ د سبا ته څه نظر لري په دې رابطه باندې؟
دا د بشری حقوقو سره کوم دی افغانستان کې موضوع په دې باندې راسترخیږي چې د لنجونو مکتبونو دا شیان څه دي بند شوي دي او د اسلامي امارت خوانه پابندیان په لګېدل دي، او هغه دوی په خپل پلان مشتلرینو خواده دوی په خبرونو کې وایي چې موږ امکان لري ممکن په زر وخت کې تدول عمل ورته جوړ کړو او د بشري حقوقو دا کوم مکتب چې دا نړیواله خبرې سپیرا څرخیږي دا ولې بند شوی دی، نو دا زر تر زره کېدای شي دوی خوشی کې، نو غټه موضوع خو دا ده. نو په دا خو د دوی پالیسي خو دا ده، نو ظاهرن خو دا په حقیقت کې
عبدالحق دا نته دا باورای چې په دریو کالونو کې د زر تر زره د دوی د خبره چې وایي چې مکتبونه بخلاص کو کوم ستونزه په کېشته ده، چې پر دې تر شا څه ګوري، راضی ناراضه یې ورنه؟
خو دا خپل پلان د نوس د افغانستان حکومت افغانستان باندې قبضه لري، په ټول افغانستان باندې موږ نو په حکومت ولې بل دي شان خو راضی یو زکه سي او الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت دې برخه په ټولو کې راځي ترې. خو اما د تعلیم په بخښ کې ده، د تعلیم په بخښ کې خو دوی وایي سم کوشش کوو، شرایط نه دي برابر. که شرایط برابر سي نو کېدای شي دوی زمينه برابر کړي، که زمينه برابر کړي نو خو ډیر به خلک راځي. او وسم نو په الحال له حکومت مخه موږ راځي، حکومت ده کې د غل دا ډیر اسانتیاوي خلکو ته برابر کړي دي.
عبدالحق جان، زه به تاسو نه یو پوښتنه وکم. دا طالبان اکثر وخت کې دا خبره هم کوي چې زموږ په کلیوالي سیمو کې خلک د تعلیم سره جوړ نه دي، افغاني کلتور نه مني، خلک نه مني. دا د تاسو د یو کلی نه اړیکه نیولې ده. آیا رښتیا هم د کلی کې خلک تعلیم سره د خزو د نجونو ستونزه لري؟
د حقیقت خبره خدا ده، د سارا خلق سدی، د کلی خلق سدی، د انجنول تعلیم سره کینن داسې ډیر رابطه نه لري، ځکه چې دوی دغه د انجنول د دوی په سیمو کې نه دي سوي، دا شیا نه دي سوي په هغه سیمو کې. او دا نور دي نران تعلیمونه سدی، د نارینه و سدی، هغه تعلیم نو ارڅو کوي. زه هم خواهش لرم، بل سړی هم خواهش لري، ټول دا خواهش لري. خو دا خبره
سدی کوي او ته دا خواهش نه لري چې تعلیم سره دې جوړ، او په خپل راته وای ته دا خواهش لري کنه لري چې ساسي په کور کې خور رور ک مکتب ته ځي، خور هم لاړ شي، لور هم مکتب ته لاړ شي.
موزمه خو خپل اسلامي کلتور او دا یاد دی چې راکې سیاسي او دینی تعلیم څه ده، تعلیم څه وکړو، تعلیم ضرور د ضرورت ورته دی، د پنن زمانہ کې ضرورت ورته دی، دا باید سره تعلیم وکړي، تعلیم ته ضرورت ده.
ډیرمن تاسو د د ځوان خبري هم ورته غزنی نه تماس نیول چې تعلیم ضرور دی، زه هم اجازه ورکوم چې نجونه تعلیم وکړي او ارتیا ده. په دې باندې باس کو دا د طالبان حکومت مشکور سه فکر کوي چې اوس وخت کې نه دا چې نړیوال کنوانسیونونه مني نه نړۍ ته وایي ابل ورځ موږ تل تاسو موږ په رسمیت باندې ومنه چې بیا موږ تاسو غوښتنې ومنو. ابل ورځ ما د یو طالب چارواکي نه دا خبره واورېده چې که موږ دا د مکتبونو په برخه کې د دوی غوښتنه ومنو دوی موږ باندې نور شرطونه هم لري چې کېږدي. څه فکر کوي طالبان د بیان د ازادۍ د بندیانو د شکنجه د خلکو د مسؤلیت د خپل فرمان چې افاده ټولو ته بخنه کړی دا غي په تطبیق د بشري حقوقو په خوندیتوب کې د پخوا په پرتله باندې تغیر راغلی دی که ارڅ خبرې پخوا هم یو شان وي د دوی په حکومت کې وسمه مغسیدي.
جناب شنواری صاحب دغه د تعلیم مسله د نړیوالو غوښتنه کوي کنه وی دا د افغانانو غوښتنه ده ځکه افغانان د سواده شول د افغانان پر مخ د خونځي او پهونځي دروازې تړل شي ودي کچېره طالبان په هغه سیمه کې ځان اوس حاکم ګرینو دغه افغانانو غوښتنه ته توجه وکړي. بل خبره په کراتو ورته ویل شي ودي چې کچېره طالبان د بشري حقوقو ارزښتونو ته د افغانستان د حقوقو ته او هغه حقوق چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان امضا کړی هغه ته شبه پاتې نشي په هیڅ ډول به د دوی ستونزې له نړیوالو سره حل نشي. اغلی کړوخه مننه چې د هغه پر مختګونو په توګه واقعا سرګندونه وکړي چې د بشري حقوقو په برخه کې ترلاسه شوی په جمهوریت نظام کې ولی په جمهوریت کې هم فساد او شترسیدل او په وسنی حاکمیت کې هم فساد او شترسیدل دي او یو عامل د بشري حقوقو د نقص فساد دی. په طالبانو کې هم فساد او شترسیدل دي سره له دې چې فساد د دوی په خپل پالیسیو کې هم د بشري حقوقو مسایل ته جدي توجه نه کوي حتی د دوی د قوانینو پروسیجر په ټوله دنیا کې چې کله یو موضوع د قانون حکم ځان ته اخلي نو کډو خیل سره د پارلمان وکیل پاتې شي دا کچيري یو حکم د قانون حکم ځان ته اخلي نو هغه وخت هغه سره شي چې د سو پروسیجرونه تای کی هغه د تصویب او د تصویب او بل اخر تصویب مرحله ده. متاسفانه د طالبانو لخوا یوازې د یو فرمان په صادرولو سره هغه د قانون حکم اخلي چې دا د ټول حالات اې دای شي یو څوک د خپل سلیقې د خپل غوښتنې تر فشار لاندې راشي چې راغلی هم دي متاسفانه شنو پوره تعلیم بندول کدا یو ورځ هم د دې جبران ډیر سخت دی کچيري سیستماتیک ډول سره یو بل موضوع چې ډیره مهمه ده کچيري حاکم ډلا په سیستماتیک ډول سره دی او چا دی وی ډلې او دی او قشر حقوق نقص کی دا ګور ډیر جدي جنایات ګڼل کیږي.
ډیر زیات من مشکور سیب زه تاسو لازم یو دوا اوریدون کی دی دوی بهر راوخلم چې بیا دوی خفه نشي. یو خورکې دا فرزانه نمیږي د افغانستان د کم ځینې زنګ وهل دوی براته وي سړی مشي
زه فرزانه افغانی مل پاکستان سره خبرې کوم.
نظر مسته ده نن خبرونه بحث موضوع پر اړه ده.
نظر می ده چې ولی خلک نه غواړي چې په شوز باندې تعلیم وکړي هر څوک غواړي دا زموږ وګونی کې بلچا وځا چې ولی د افغانان نه غواړي چې تعلیم وکړي په خوځ باندې ولی افغانان خزي بیماری کې نه افغانان خو ته ضرورت د ډاکټرانو نشته د استادانو خزینه استادانو نشته دی چې دوی چې دا افغانان نه غواړي په خپل دا خبره بالکل غلطه ده او مشت نړیوال نه غواړي چې تعلیم راګي کچرته نړیوال غوښتل چې مرته تعلیم راګي زمر شیل کاله خواري وینه خرابولي.
ډیره مننه ډیره مننه. یو بل اوریدونکو ده د بغلان نه دی احمدی صاحب نمیږي ستړي مشي دا اوریدونکو سره نشته ده اغلی کړو خیل ک روسي کراته وای د عباس براتول کو ک په افغانستان کې څوک وای چې یو داسې حکومت مچ د ولس په اراده ما واقعیت سره دا اوس هم چې څوک وایي چې موږ د ولس په اراده راغلی ولس هلته شکایت کوي دا اوس دا یو خور راکوي وایي چې زموږ د اراده سره په ټکر کې کارونه کوي تعلیم دی بند دی رسنۍ باندې ستونزې دي نورې ستونزې شته دي کارته د باندې درنه نشوته په وزارت کې اجازه نه راکې په مکتب کې په پونتون کې نه پریدي په هیڅ ځای کې نه پریدي کزه خزه اوس ما یو ډول بندیز کزه ځوان اوس ما بل ډول بندیز کزه د پخواني حکومت کارمند اوس ما یا څو اوس ما بل ډول بندیز دغه سکه یو په افغانستان کې موږ واړو چې یو مشروع نظام او حکومت را منست شي څه لارې چارې ورته شته.
مهمه دا ده چې فعلا طالبان حاکمیت دغه موضوع باید کاملا درک کړي د تاریخ څخه یو قوي تجربه واخلي او درس واخلي او د اصلاح لپاره باید جدن اقدام وکړي. دا په خانه وخت او زمان نه ده چې خلک په یاد به بخبري کې سره ژوند کوي او بل سره تماس نشي نیولای یا دنیا نه خبره ورته تاسو کوی او پیام د دنیا ګوټ ګوټ ته په څو ثانیو کې راسوالای شي. یا نه د دنیا کړنه راکړې ورکړې نن په پام دغه په انټرنیټ او په ټکنالوژي لاري کېږي. د دنیا ډیره واړه ده. نو زه فکر کوم په داسې حالت کې د خلکو په اصلاح له نظر اچول هغوی ته اهمیت نه قایلېدل دا یو لویه ناقصه ده. پخوا به حکومتونه اما په بازار کې به جار وهلو چې د خلکو عکس العمل د موضوع په وړاندې باندې وګوري. خو نن دنیا په خپله دغه ولس په خپله جار وهي چې مثلا موږ ته څوک غوږ نه نیسي موږ دغه غوښتنې دي. نو طالبان یو ښه فرصت لري او د آخري فرصت نه باید ګټه واخلي. د ولس په مخ په دروازه خلاصه کړي، افغان ولس سره کښېني، د افغان ولس په خوښه باندې اصلاحات راوبلي تر څو پورې بشپړیت پیدا کړي او د کیسې ته د پای ټکی کېښودل شي. البته په دغه
مشکور صاحب ډیر لند کرا ته وای وخت ختم شو. کټول وبخل شي ټول لوري بیا به په افغانستان کې بشری حقوق نه خواندي شي او کټول سره حساب وشي بشری حقوق نه خواندي شي.
یوازنی د حل لار دا چې ټول خواوی دی ولست او قانون ته او نړیوالو معیارونو ته حساب ورکړي تر څو په راتلونکي کې د جنگونو بی عدالتۍ او د بشري حقوقو د نقص مسایل له منځه لاړ شي. افغانستان د هم په سیمه کې او په نړۍ کې خپل داسې هویت ترلاسه کړي چې د عدالت نمونه وي.
جنی پڑی وو مزڑا خفا دے رنا وجنی پڑی وو مزڑا خفا دے خپل خار پما خمو مزڑا خفا دے دا وطن جونی وو خپل قسمت تجاری دا وطن جونی وو خپل قسمت تجاری پتڑلو مکتبو مزڑا خفا دے تڑلو مکتبو مزڑا خفا دے چی بلیگی د پوهنی دیوی پریگ دی چی بلیگی چی ذهنو ناوی رو خاند شد زونا قسمت تجاری دا وطن جونی مخ پل قسمت